شپږ بجې د دوستانو د ازادي راډیو د ماخمنۍ خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره زه رضوان مراد له تاسو سره یم. په دې نیم ساعت خپرونه کې چې په تخنیکي چارو کې را سره امان امیرزی همکاري کوي او چې ولسمشر کرزی وایي له امریکا سره په امنیتي تړون کې د خپلو ملي ګټو د خوندي کولو لپاره هڅه کوي او د لویدیز ګټې هم په پام کې نیسي په دې شرط چې د حق بوینه د افغانستان غوښتنې تر ډیره ومنل شي. نور مهم مسایل هم څېړو خو په سر کې له جانقا الکوزي څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی یو ځل بیا وویل چې د جمهوري ریاست انتخابات به په ټاکلي وخت ترسره شي. د مشرانو جرګې د 1902 کال د ملي بودیجې طرحه تشریح کړه او د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشوي د افغانستان د پرمختګونو او امنیت د اهمیت په اړه د مرکزي اسیا له مشرانو سره خبرې وکړې. جمهور رئیس حامد کرزی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات به په ټاکلي وخت سره شي. جمهور رئیس کرزی نن په کابل کې د صنایعو ملي کانفرنس په وینا کې ویل هیله مند دی چې راتلونکي حکومت به له اوسني حکومت څخه لا ښه خدمتونه او ښه پروګرامونه عملي کړي.
انتخابات افغانستان بر ریاست جمهوری و بارش بر شورای افغانستان
د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات او ورپسې د افغانستان د شورای انتخابات به په خپل وخت او ښه توګه ترسره شي. مقابلې وختي پیل شوي. کاندیدان راوتلي دي. موږ ټول هڅه وکړو مبارزه وکړي په ټول افغانستان کې د وګرځي د افغانستان له خلکو د رای راټول کړي او له هغوی څخه د رای وغواړي. خاغلی کرزی په خپلو خبرو کې په هیواد کې د کورنیو صنایعو په وادي هم ټینګار وکړ او خلکو هڅول چې له دغو تولیداتو څخه به ګټه اخیستو سره د کورنۍ صنایع تقویه کړي. د افغانستان مشرانو نن د 1902 کال د ملي بودیجې طرحه تصویب کړه. مشرانو جرګې نن د مالی وزیر عمر زاخلوال عمومي غونډې ته ورغوښته او د راتلونکي کال د بودیجې په اړه له هغه څخه پوښتنې وکړې. د مالی وزیر وویل د لګښتونو د مخنیوي په مقصد په وزارتونو کې د سلاکارانو شمېر کم کړی، د قیمتي موټرو او فرنیچر اخیستل یې منع کړي او نور اقدامات هم باید وشي.
آیا زموږ د حکومت د اوسني مصارف چې دي دا زموږ د خپل برستنې سربخي غځېدل دي؟ قطعا نه دي. موږ متاسفانه په دغه لسو کلو کې ځینو مصارفاتو سره موزان اشنا کړی دی چې هغه زموږ د خپلې توانمندۍ سره اړخ نه خوري.
د 1902 کال ملي بودیجه 368 میلیارد افغانۍ ټاکل شوې چې د مالی د وزارت په خبره د ټول هیواد په سطح 1595 عادي او پراختیا پروژې پکې ځای شوې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا او د مشرانو جرګې ځینې غړو د بشري حقوقو د څارنې د سازمان په هغې غوښتنې انتقاد کړی چې له افغان دولت څخه یې غوښتي د سولې په خبرو کې شاملېدونکي طالبان د له عادلي تعقیب څخه نه معافوي. د سولې د عالي شورا غړي مولوي شهزاده شاهد نن ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل عدالت او سوله جلا مسایل دي. د سولې د عالي شورا مشر صلاح الدین رواني ویلي د طالبانو هغه مشران چې د سولې خبرو ته حاضرېږي له قانوني تعقیب څخه به خلاص وي. په لغمان ولایت کې د ملي پاوز په تصفیوي عملیاتو کې وطنه طالب وسلوال وژل شوی. په ختیځ کې د 201 سیلاب قولي اردو ویان محمد نومان حاتفي ازادي راډیو ته ویل د عملیات نن سهار د لغمان ولایت په یو شمېر نارامه سیمو کې پیل شوی دي. له بلې خوا وسلوال طالبان ادعا کوي چې د لومړي نمبر لوا د دوهم کنډک د قمندان په ګډون یو شمېر پوځیان وژلي. چارواکو د طالبانو دا ادعا رد کړې ده. د بادغی ټولای چارواکي وایي په مقر ولسوالۍ کې د سړک د غاړې د عمان په چاودنه کې د ملي پوځ دوه سرتیري مړه او شپږ نور ټپیان شوي. د دې ولایت امنیه قمندان شرف الدین شرف ازادي راډیو ته وویل چاودنه نن سهار هغه مهال وشوه چې د ملي پوځ د ځواکونو یو رینجر موټر د سړک د غاړې په خښ شوي عمان ور وخوت. د دې چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. او د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي سږ کال په هیواد کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن وویش پېښې ثبت شوي چې زیاتې د پاکستان پولې ته نږدې ولایتونو کې دي. د عامې روغتیا د وزارت مرستیالی ناجیه طارق نن په کابل کې د پولیو په اړه جوړه شوې دوه ورځنۍ غونډې ته ویل تیر کال په هیواد کې د پولیو اتیا پېښې ثبت شوې وې. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشره کاترین آشتن مرکزی آسیا ته د سفر په لومړي قدم کې د قرغزستان مرکز بشکک ته رسیدلې ده. آشتن نن په بشکک کې د اروپایي اتحادیې او مرکزی آسیا د هیوادونو د وزیرانو د غونډې مشري وکړه او وروسته په یو خبري کانفرنس کې وویل اروپایي اتحادیې او مرکزی آسیا له یو شان امنیتي ازمیښتونو او چیلنجونو سره مخامخ دي. موږ د امنیتي مسلو د مخ په زیاتېدونکي اهمیت ته هم متوجه یو. موږ په دې سیمه کې له مخ په زیاتېدو او نوو چیلنجونو سره مخامخ یو. موږ د افغانستان د پرمختګونو او د دې هیواد د راتلونکي اهمیت په اړه خبرې وکړې. موږ په افغانستان کې د امنیت د ښه کولو او د ټولې سیمې د سوکالۍ په کار کې ګډ هدفونه لرو. زه پوهیږم چې د دې چیلنجونو د حل د ډاډمن کولو لپاره موږ سلا شولو چې د امنیت په برخه کې به همکاري کوو او د امنیت په اړه به د جګې سطحې منظمې مذاکرې کوو. په دې غونډه کې د قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو او معینانو ګډون کړی و. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر دغه راز د قرغزستان له جمهور رئیس الماس بیک حتنبایف سره هم وکتل. فلسطینی چارواکي وایي د پخواني مشر یاسر عرفات مړی چې د احتمالي مسموم کېدو د څېړنې لپاره ورڅخه نن نمونې واخیستل شوې بیرته خاورو ته وسپارل شو. د فلسطینیانو مشر په 2004 کال کې په پاریس کې مړ شوی و او د مړینې د علتونو په اړه لانجه روانه ده. په عربي هېوادو کې زیات شمېر خلک په دې باور دي چې د فلسطینیانو د مقاومت او مبارزې پیژندل شوی مشر د اسرائیلو لخوا وژل شوی دی. اسرائیلو دا تورونه په کلکه رد کړي دي. پاکستانی طالبانو د دې هېواد یو پیژندل شوی ژورنالیست د قتل د ناکامې هڅې مسؤلیت منلی. د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د حامد میر په موټر کې خودل شوی بم د پولیسو لخوا کشف او خنثی شوی و. د پاکستانی طالبانو یو وین احسان الله احسان مشال راډیو ته نن وویل دوی به یو ځل بیا په حامد میر او نورو هغو کسانو چې د طالبانو مخالفت کوي حملې وکړي. د پاکستان حکومت په میر باندې د حمله کوونکو د هویت په اړه د معلوماتو په بدل کې د 15 لک امریکایي ډالرو انعام اعلان کړی دی. او په سلونو مظاهره کوونکي د مصر د جمهور رئیس محمد مرسی د قدرت زیاتېدو د فرمان پر ضد د پلان شوي اعتراض مخکې په قاهره کې تحریر میدان ته راټول شوي دي. پولیسو وروسته له هغې اوښکې بهونکی غاز وکاروه چې د میدان په څنډو کې نښتې وشوې. اعتراض کوونکي وایي مرسی په دې فرمان سره د یو دیکتاتور بڼه خپله کړې ده. مرسی وایي فرمان په هیواد کې د ډیموکراټیکو بدلونونو د چټکتیا لپاره ضرور دی او د نوي پارلمان له ټاکل کېدو وروسته به یې لغوه کړي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
تاسو د ازادي رادیو مخمنه خبری مجله اورئ. ولسمشر حامد کرزی وایي افغانستان په امنیتي تړون کې له امریکا سره د خپلو ملي ګټو د خوندي کولو هڅه کوي. دغه راز پروانه خبرونه کې دا هم اوري چې جمهور رئیس کرزی نن بیا ډاډ ورکړ چې د جمهوریت او پارلمان انتخابات به په خپل وخت سره ترسره کیږي. د افغانستان د سولې عالی شورا د بشري حقوقو د سرند سازمان دا څرګندونه چې طالب مشران چې سولې ترازی باید له حقوقي او عدلي تعقیب څخه خلاص نوي دغه خبره رد کړي او وایي چې سولې او بشري حقوقو محاکمه د جدا او بیلې پیښې دي.
د بشر حقوق هم د بشر د حقوقو نه دفاع کوي نه د سیاسي ملحوظاتو ورشي.
د لغمان چارواکي وایي چې نن په دغه ولایت کې ګڼ شمېر وسلوال د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وشل شوي.
شاوخوا 13 تنه مخالف وسلوالو ته مرګ ژوبله وخته ده چې لاغې جملې څخه شل تنه وژل شوي دي، لس تنه زخمیان دي او یو تنه ژوندی نیول شوی دی.
مشرانو جرګې د ځینو بدلونونو او وړاندیزونو په زیاتولو سره د 1992 کال د ملي بودیجې طرحه تصویب کړه. د غرا راس په روانه خبرونه کې په مزار شریف کې په 13 ساعتونو کې د دریو انجن لخوا د ځانو وژنې په اړه ریپورت لرو. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اوریده. افغانستان ولسمشر حامد کرزی که څه هم له امریکا سره د افغانستان د امنیتي تړون پر سر پر کابل د لویدیځ د فشارونو یادونه وکړه، خو په خپلو څرګندونو کې په دې اړه یو څه نرمښت هم ښکاره کړی دی. کرزی نن په کابل کې د ملي سرایو نندارتون ته په وینا کې ویل افغانستان په امنیتي تړون کې د خپلو ملي ګټو د خوندي کولو هڅه کوي، خو د لویدیځ ګټې هم په پام کې نیسي چې په دې شرط د افغانستان غوښتنې تر ډیره ومنل شي. په دې اړه نوریاس نوري رپورټ لري.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون ته په پام سره چلې وی مودې رئیس په اړه خبرې پیل شوې. نن یو ځل بیا ټینګار وکړ چې افغانستان په امنیتي تړون کې خپل ملي ګټو ته اهمیت ورکوي. کرزی چې نن په کابل کې د ملي صنایعو نندارتون ته په وینا کې په دې اړه څرګندونې کولې، د غراز لویدیز تورن کړ چې د افغانستان د وضعیت په اړه د زیدو نقیز تحلیلي راپورونو په خپرولو سره په دې هیواد کې د خلکو ذهنونه د راتلونکي په تیره له 2014 کال وروسته وضعیت په اړه مخشوش کړي او هم له دې لارې پر افغانستان فشارونه زیات کړي دي.
ما به همراهی امریکا و کشورهای دیگه متحدشان
موږ له امریکا او د هغې له نورو متحدینو سره د خپلو ګټو د ساتلو یوه شدیده معامله پر مخ وړو. هغوی له افغانستان سره په امنیتي تړون کې د خپلو ګټو د خوندي کولو هڅه کوي او موږ خپلې ګټې لټوو. هغوی قوي مطبوعات لري او غواړي د خپلو مطبوعاتو او څېړنیزو ادارو له لارې پر موږ فشارونه راوړي چې موږ یې ګټو ته غاړه کېږدو. موږ محکم ولاړو چې نه، موږ خپلې ګټې غواړو او زیاتې هم غواړو. د افغانستان او امریکا ترمنځ په امنیتي تړون کې یو لانجمنه مسله په دې هیواد کې د پاتې کیدونکو امریکایي عسکرو د مسؤلیت مسله ده چې د افغانستان حکومت وایي پر امریکایي عسکرو د جرم په صورت کې باید د افغانستان قوانین تطبیق شي او دا هغه څه و چې امریکایي مجبور کړ چې په عراق کې خپل پوځي حضور ختم کړي، ځکه د عراق حکومت هم په ورته مسلې ټینګار کوي. که څه هم ولس مشر نن په خپلو څرګندونو کې دې مسلې ته اشاره ونه کړه، خو دومره یې وویل چې موږ له امریکا سره یوه داسې معامله کوو چې دواړه لوري پرې خوښ وي. موږ له امریکا او غربیانو سره یوه داسې معامله کوو چې نه سیخ به سوزه ونه کوه، دوی زموږ ګټې ومني او موږ هم په هغو ځایونو کې ګوتې ونه وهو چې د دوی لپاره حساس دي، خو خپلې ګټې سل په سلو کې ترې وغواړو. په دې اړه چې تر 2014 کال وروسته به چې په افغانستان کې د امریکا محارب ماموریت پای ته رسیږي، په دې هېواد کې څومره امریکایي عسکر پاتې شي؟ په دې وروستیو کې د شاوخوا 10,000 امریکایي عسکرو د پاتې کېدو مسله په رسنیو کې رابرسیره شوې ده. امریکایي رسنیو د یو شمېر لوړ رتبه امریکایي چارواکو په حواله چې نمونه یې نه دي څرګند کړي، ویلي چې د بارک اوباما اداره غواړي له 2014 کال وروسته شاوخوا 10,000 عسکر د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې پرېږدي، چې په دې هېواد کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او د تروریزم ضد هڅې پر مخ یوسي. ویل کېږي دا په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي عسکرو هغه منځنی شمېر دی چې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان الن سپارښتنه کړې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د دفاع وزارت ویان جورج لیټل ویل لیون پنیتا چې نن سیشن وی به د ویډیو کانفرنس له لارې په افغانستان کې له جنرال جان الن سره خبرې وکړي، تر اوسه یې اوباما ته په دې اړه سپارښتنه نه ده وړاندې کړې. لیټل خبر اعلان ته وویل په دې اړه چې څومره شمېر امریکایي عسکر به له نن تر 2014 کال او له هغې وروسته مودې لپاره په افغانستان کې حضور ولري، دا ټولې له وخت مخکې تبصري او اوازې دي.
و امریدل چې افغان ولسمشر نن په خپلو سرګندونو کې ویل چې افغانستان په امنیتي تړون کې د خپلو ملي ګټو د خوندي کولو هڅه کوي. ولسمشر کرزي د غراز د ملي صنایعو د نندارتون په پرانستلو په غونډه کې د جمهور ریاست او پارلماني انتخاباتو په اړه هم سرګندونه وکړه. ویل چې حکومت ژمن دی چې د انتخابات به په خپل وخت سره ترسره کوي. په دې اړه حمیده هارون عثمان رپورټ لري.
ولسمشر کرزی د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو کاندیدان و هڅول چې د خپلو پروګرامونو په بیانولو سره خلک و هڅوي چې دوی ته رایه ورکړي. جمهور رئیس احمد کرزی چې د سه شنبه په ورځ د لوی جرګې په خیمه کې د صنایعو ملي کانفرنس او نندارتون پرانیستلو وویل د جمهوری ریاست انتخابات به په خپل وخت ترسره شي او راتلونکی حکومت به د حکومت په نسبت ښه خدمات خلکو ته وړاندې کړي.
انتخابات افغانستان بر ریاست جمهوری و بارش بر شورای افغانستان با وقت میشه.
د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات او ورپسې د افغانستان د شورا انتخابات ښه او په خپل وخت کیږي. مقابله وختي شروع شوي، کاندیدان راوتی دي. مونږ ټول هڅو چې مبارزه وکړي، په ټول افغانستان کې دی وګرځي، د افغانستان له خلکو دی رائے ټول کړي، خپل پروګرام دی توزیع کړي، له ټول هیواد څخه دی خلک راټول کړي او له هغوی څخه دی رائے وغواړي. نوی حکومت راځي، نوی ولسمشر راځي، تازه حکومت راځي، له ښه فکر سره راځي. ان شاء الله چې زما څخه زما له دې حکومت څخه به خلکو ته ښه خدمت وکړي او حتما یې کوي.
ښاغلی کرزی د 2014 کال وروسته د حالاتو په اړه هم خلکو ته ډاډ ورکړ چې حالات به سم لوري ته پر مخ ولاړ شي. حامد کرزی په دې اړه اندېښنې او د لویدیځو رسنیو تبلیغات ناسم وګڼله. ویل چې تر دې دمه وروسته تر دې به حالات په سم لور ځي او افغانستان اوس مهال د پرمختګ په لور روان دی.
و امریدل چې ولسمشر کرزی نن بیا ټینګار وکړ او ډاډ ورکړ چې د جمهور ریاست او پارلمان انتخابات به په خپل وخت سره ترسره کیږي. لکه څنګه مو چې د خبرونه په سر کې اوریدل چې ولسمشر حامد کرزی لوی دیس هوادونه باندې انتقاد کړی چې د مطبوعاتو څرګندیزو ریپورتونو او سازمانونو پر اساس باندې پر افغان حکومت فشار راولي او د افغانستان د راتلونکي په اړه د خلکو اذهان مخشوي. په عین حال کې جرمني وایي چې د افغانستان راتلونکي ته اندېښمن دی. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوری اورو.
په یوه نوي راپور کې د جرمني حکومت وایي افغانستان د یو دوامدار ثبات او امنیت په لوري ډېر لږ پرمختګ کړی دی. طالبان تر اوسه د یو وسلوال ځواک په توګه فعال دي. د ملي روغې جوړې په پروسه کې پرمختګ نه دی شوی او د افغان امنیتي ځواکونو لخوا پر نړیوالو ځواکونو حملې هم د اندېښنې وړ مسله ده. د جرمني د حکومت دغه نوی راپور د افغانستان د راتلونکي امنیتي وضعیت په اړه یو بدبینانه تصویر ورکوي. د افغانستان د پرمختګونو په اړه د جرمني حکومت په دغه نوي راپور کې چې جرمني شپیګل مجلې کاپي لیدلې وایي د نړیوالو لخوا د افغان ملي پولیسو او عسکرو د روزنو له هڅو سره سره د دښمن ځواکونه تر اوسه فعال دي. راپور وایي په افغانستان کې یو دوامدار سول حل ترلاسه کیدی شي چې دا هیواد د ملي روغې جوړې په پروسه کې پرمختګ وکړي، هغه څه چې تر اوسه نه دي شوي. په راپور کې په تیره بیا د افغان امنیتي ځواکونو له منځه په نړیوالو امنیتي مرستندویو ځواکونو یا ISAF د حملو مسله د اندېښنې وړ بلل شوې چې د روان کال رئیس په دغسې حملو کې شاوخوا 50 بهرني عسکر وژل شوي دي. په راپور کې ویل شوي چې که څه هم دا ډول امنیتي پیښې کمې شوي خو د جرمني
حکومت بیا هم دغه مخ په زیاتیدونکو ګواخ ډیر جدي بولی. دغه اته څلوېخ مخیز راپور به د چهارشنبه په ورځ د جرمني د کابینې لخوا تایید او وروسته پارلمان ته وړاندې شي. جرمني په پام کې لري چې تر 2014 میلادي کال پورې هر کال افغانستان ته د 430 میلیون یورو ورکړي چې په دې هیواد کې د خلکو ژوند او حکومتي ادارې ښیشي. جرمني له افغانستان سره د 1.5 میلیون یورو اضافي مرسته هم کوي څو دا هیواد وکولی شي د خپلو امنیتي ځواکونو لګښت تامین کړي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د سولې د عالی شورا چارواکي د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان د رپورت په خبرګون کې وایي چې د سازمان به د بشري حقوقو په نوم د سولې بهیر ته زیان ونه رسوي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په یو رپورت کې له افغان حکومت غوښتي چې د سولې په خبرو کې د هغو طالبانو ته بخنه نه کوي چې په جنگي جرمونو تورن دي. معصوم میوند او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د سولې عالی شورا د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان د راپور په خبرګون کې وایي چې سوله او عدالت بیلابیل مسایل یو باید یو له بل لرې وساتل سي. په امریکا کې د بشري حقوقو د څار و نړیوال سازمان له افغان حکومت څخه غوښتي چې د سولې په خبرو کې هغو طالبانو ته چې په جنگي جرمونو تورن دي له عدلي تعقیب د بخښنې اعلان ونه کړي. خو د سولې د عالی شورا غړي مولوي شهزاده شاهد د سه شنبه پورز له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د بشري حقوقو ټولې ډلې باید د بشري حقوقو او سیاسي مسایلو ترمنځ توپیر وکړي. شاهد افغان حکومت په جوړښت کې هغو کسانو ته په اشاره چې په جرمونو تورن دي وویل سازمانونه د یوازې د سولې پر وخت د عدالت غږ نه کوي او د سولې خبرو ته زیان نه رسوي.
هر څوک چې ناقضین د بشر د حقوقو دي که هغه په دولت کې دي که په جامع جهاني او که په مخالفینو کې دي، د سولې د عنوان نه علاوه د بشر د حقوقو په حفظ باندې هم موضوع مطرح کړي. معنا دا کې یو سړی مصالې ته حاضري کې هغه ناقض د بشر د حقوقو وي نو د هغې نوم یاد شي، او که یو سړی دلته په دولت
مجبور نسی. دا سازمان دا غشتن ورسته تر هغه کوي چې د سولې د عالی شورا مشر صلاح الدین رباني د رواني میلادي میاشتې پر 18 وویل د طالبانو هغه مشران چې د سولې خبرو ته حاضرېږي د قانوني تعقیب څخه و عفو سي او د ملګرو ملتونو له تور لیست به ایستل کیږي. د افغانستان په اړه د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان پر روسي راپور د سیاسي چارو یو شمېر افغان پوهان هم انتقادونه کوي او وایي چې راپور خپلواک بڼه نه لري. د دغه پوهان لړل یا جسي د ازادي راډیو ته ویل دغه سازمان په افغانستان کې د هغو ډلو تر اغیز لاندې دي چې په جګړه کې خپل ګټې غواړي.
متاسفانه د بشري حقوقو د څار نړیوال کمیسیون هم د هغه افغاني کړیو تر تاثیر لاندې دي چې دوی په جنگ کې خپلې ګټې لدی. مثلا دغه لس کاله یو لس کاله د بشري حقوق په نامه انجوګانې فعالې دي، خلک فعالیت کوي، دې شک نشته دی که ډېر مخلص افغانان هم دي، اما اکثریت دوی هغه کسان دي چې دغه جنگي ډلو سره دوی تړاو لري او دوی خپله پاموژنې باندې محکوم دي. نو ښه به دا وي چې دوی دغه جرأت وکړي د دغه کسانو نومونه په افغانستان کې خلکو ته وړاندې کړي.
دا جسی داود په خبره چې د نړیوالو په دغه ډول خبرو سره د افغانستان د سولې خبرو ته لا ډیر تاوان رسیږي. نوموړي د بشري حقوقو د څار له نړیوال سازمان څخه وغوښته چې د رښتیا معلومولو لپاره د یوې ډلې نظر نه خپروي، بلکې د عامو افغانانو څخه دې ټول پوښتنه وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
مشرانو جرګې د زینو بدلونونو او پیشنهادونو په زیاتولو سره د 1292 هجری لمریز کال د ملي بودیجې طرحه تصویب کړه. دغه جرګې د سه شنبه پورز د مالی وزیر خپل عمومي غونډه ته ورغوښتي او د راتلونکي کال د بودیجې په اړه خپل پوښتنې او اندېښنې ورسره شریکې کړي. له کابل اسدالله لودین په ډېر رپورت راستولای.
د افغانستان د مالی وزیر د افغان حکومت اوسنی مصارف له اندازې زیات وبلل او زیات کړه چې د دغه مصارف د کمولو لپاره باید چټک ګامونه واخیستل شي. د مالی وزیر حضرت عمر زاخیلوال چې د سه شنبه پورز د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې خبرې کولې وویل افغان حکومت باید سل په سل کې د نړیوالو پژمنو ډاډه نه ووسی. زاخیلوال وایي د ډیرو لګښتونو د کنټرول په هڅو کې په وزارتونو کې د سلاکارانو شمیر کم کړی، د قیمتي موټرو او فرنیچر اخیستل منع کړي، خو وایي چې یو شمیر نور اقدامات هم باید وشي.
آیا زموږ د حکومت د وسنیم مصارف چې دي دا زموږ د خپل برستنې سرپخې غځېدل دي قطعا نه دي. موږ متاسفانه په دغه لسو کلو کې ځینو مصارفاتو سره مو ځان آشنا کړی دی چې هغه زموږ د خپلې توانمندۍ سره اړخ نه خوري. نو همدا دی چې باید ځینې ترخه تصامیم ونیسو. ځان باید د کمو مصارفو سره آشنا کړو. مصارف مو پورته دي. موږ سره خارجیانو اوږد مهال تعهد کړی، مګر هیڅ وخت کې موږ سل په سلو کې ورباندې ملا نه شو تړلی.
مشرانو جرګې په همدې ورځ د 1992 کال د ملي بودیجې طرحه هم له ځینو بدلونونو او وړاندیزونو وروسته په دوو مخالفو رایو تصویب کړه. یو شمېر سناتورانو د مالیې پر وزیر انتقادونه وکړل چې په تیرو لسو کلونو کې یې یوه داسې پروژه هم نه ده جوړه کړې چې د افغانانو اقتصادي او اصلي ستونزې هوارې کړي. د سناتورانو اشاره تر ډېره د اوبو لویو بندونو او تولیدي فابریکو ته وه چې افغان حکومت یې جوړېدو ته پام نه دی کړی. خو د مالیې وزیر دغو انتقادونو ته په ځواب کې وویل چې د افغانستان بودیجه تر ډېره په بهرنیو وړیا مرستو ولاړه وي او بهرني مرسته کوونکي د پیسو په بدل کې په خپل خوښه پروژې انتخابوي. بیا هم د مالی وزیر حضرت عمر زخیلوال:
همه ما میفهمیم کې توانمندی ایجاد برق در داخل
ټول په هیګو چې په هیواد کې د برېښنا د تولید وسلرو او کابندونه جوړ شوی وای، نن به د برېښنا په برخه کې خود کفا وو. خو اصلي خبره دا ده چې افغانستان ته ټولې راغلي پیسې بلای وزم رستي دي او مرسته کوونکي په خپل خوښه پروژې انتخابوي تر کومه ځایه چې امکانات ولرو نو جوړ کړي مو دي. ډونر چې نه غواړي مهمو پروژو ته پیسې ورکړي، یا به ځانته شرایط لري او یا به هم سیاسي هدف لري. خو دا چې پیسې نه ورکوي معنا یې دا نه ده چې موږ د دغو پروژو په اهمیت نه پوهیږو.
مشرانو جرګې د راتلونکي کال د ملي بودیجې په طرحه کې ډېر وړاندیزونه ځای کړل چې مهم یې په ځینو ولایتونو کې د هوایي ډګرونو جوړول او له بهرنیو مرسته کوونکو څخه د کتبي ژمنو اخیستل دي. د 1992 کال ملي بودیجه 3.6 میلیارد افغانۍ ټاکل شوې چې د مالیې وزارت په خبره د ټول هیواد په کچه پکې 595 عادي او پراختیایي پروژې ځای شوې دي. دغه طرحه به د نهایي تصویب لپاره ولسي جرګې ته هم ډېر ژر واستول شي. اسدالله لودین، آزادي راډیو، کابل.
و امریدل چې د مشرانو جرګې د 1992 هجري لمریز کال د بودیجې طرحه تصویب کړې ده. له افغان امنیتي ځواکونو سره د لوړ پوړو چارواکو د ساتونکو لخوا د ناوړه چلند په هکله ولسمشر کرزي او فرمان صادر کړی او په دې فرمان کې له ټولو چارواکو غوښتنه کړې چې امنیتي ځواکونو ته درناوی وکړي. ولسمشر دا فرمان وروسته له هغې خپور کړ چې تېره اونۍ د ولسي جرګې د لومړي مرستیال حاجي عبدالظاهر قدیر ساتونکو د پولیسو یو سرتېری د خلکو په مخ کې ووهه. په دې اړه نور حال د جمیلې ظریف په ریپورت کې اورو.
ولسمشر کرزی په دې فرمان کې ټولو هغو کسانو ته چې د امنیتي ځواکونو په وړاندې له خپل سیاسي قوت نه کار اخلي خبرداری ورکړی چې د دا ډول عمل په ترسره کولو سره به تر عدلي تعقیب لاندې ونیول شي. ولسمشر دا فرمان د دوشنبې په ورځ ورکړ او د کورنیو چارو وزارت او لوی څارنوالۍ ته یې دنده وسپارله چې ټول دا ډول موارد وڅېړي. د جمهوري ریاست د چارو ادارې ویاند رفی فردوس د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې فرمان له مخې به ټول هغه کسان تر عدلي تعقیب لاندې ونیول شي چې له امنیتي ځواکونو سره ناسم چلند کوي.
ناسم چلند د پولیسو په مقابل د افغان د جزا قانون او همداسې د افغانستان اساسي قانون پر مفاد مشخص او روښانه ده، او د دې فرمان پر بنسټ لوی څارنوالي موظف شوی ده چې هغه ناسم چلند چې د پولیسو په مقابل کېږي باید عدلي او قضایي تعقیب لاندې راشي.
په دې فرمان کې دا هم ویل شوي چې وروسته تر دې هیڅ یو دولتي چارواکی دا حق نه لري چې داسې موټرې وګرځوي چې نمبر پلیټ نه لري. ولسمشر دا فرمان وروسته له هغې صادر کړ چې د ولسي جرګې د لومړي مرستیال ظاهر قدیر ساتونکو شاوخوا یوه اونۍ مخکې د ملي پولیسو یو سرتېری په عام مزار کې وواهه. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ظاهر قدیر د ساتونکو لخوا د پولیسو د وهلو مسلې په هکله تحقیقات پیل کړي دي. خو د ولسي جرګې لومړي مرستیال حاجي ظاهر قدیر بیا د ځینو رسنیو لخوا خپره شوي انځورونه چې پکې د ساتونکي د یو پولیس سرتېری د وهلو په حالت کې ښودل کېږي ناسم بللی دي. دا لومړی ځل نه دی چې پولیس له دا ډول ستونزه سره مخامخ کېږي، بلکې دوی د تلاشۍ پر مهال هم د جګپوړو دولتي چارواکو له ناسم چلند سره مخامخ کېږي.
خبری مجله اوري.
دا لغمان چارواکي وی چې په دې ولایت کې نن په یو لړ عملیاتو کې ګڼ شمېر د دولت وسلوال مخالفان او وجلې دي. په دې عین حال کې وسلوال مخالفان بیا دولتي ځواکونو ته د درنې مرګشوبې د اړولو ادعا کوي. له جلال آباد په شاه محمود شینواره ریپورت لري.
د لغمان ولایتي چارواکي وایي چې یاد عملیات د سه شنبه په سهار شاوخوا څلور بجې د لغمان د مرکز اړوند د ارمول پهلوان بابا درې لارې او د ابوزایو په سیمه کې پیل شوي وو. د لغمان د والي وین سرحدي ځواک وایي په دغو چانیزو عملیاتو کې د افغان ملي پولیسو، ملي اردو او ملي امنیت سرتیرو برخه درلوده چې په پایله کې شل تنه وسلوال وژل شوي او لس تنه نور ژوبل دي.
د افغان ګډو ځواکونو د چانیزو عملیاتو په ترڅ کې چې نن سهار یې د مرکز اړوند د یو ارمل او پهلوان بابا په سیمه کې پیل کړی و، شاوخوا دیرش تنه مخالف وسلوالو ته مرګ ژوبلا وخته ده چې له هغې جملې څخه شل تنه یې وژل شوي دي، لس تنه زخمیان دي او یو تن یې ژوندی نیول شوی دی. د دې تر څنګ له دغو وسلوالو څخه پنځلس میله بېلابېلې مختلف نوع وسلې هم ترلاسه شوي دي چې په هغې کې پیکا، راکټ، کلاشینکوفونه او نور وسایل شامل دي، او د اتو تنو جسدونه یې هم افغان ځواکونو له ځان سره مرکز ته راانتقال کړي وو چې وروسته د سیمې قومي مشرانو ته اوس وسپارل شول.
بلخوا وسلوال طالبان ادعا کوي چې دوی په یادو سیمو کې پر ملي اردو درانه بریدونه ترسره کړي چې پکې د لومړۍ لیوا د دویم کنډک د قمندان په ګډون ګڼ شمېر سرتیري وژلي دي. خو د لغمان ولایتي اداره یوازې په دغه پیښه کې د اردو یو تن افسر او د یوه سرتیري وژل مني. په ورته وخت کې د لغمان امنیې قمندان فضل احمد شیرزاد په سیمه کې رسنیو ته ویلي چې دوی به له نورو امنیتي ارګانونو سره په ګډه دا ډول چانیز عملیات ترسره کړي او په نږدې وخت کې به دا ولایت د دولت له وسلوالو مخالفینو پاک کړي. په لغمان کې دا چانیز عملیات داسې مهال ترسره کیږي چې دوه ورځې وړاندې د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون مرستیال حاجي سالم احمد صالح آزادې رادیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي وو چې په ختیځه سیمه کې لغمان تر ټولو ناامن ولایت دی.
په ننګرهار او په سیمه کې پاتې کېږو. د لغمان د عملیاتو رپورټ هم واورېدل. د ننګرهار د ښځو چارو ریاست وایي د تېرو کلونو په مقایسه عدالت ته د ښځو لاسرسی ډېر شوی دی. یو ځل بیا تفصیل شاه محمود شینواری اورو.
د سه شنبې په ورځ د ننګرهار د ښځو چارو ریاست له لوري د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سره د مبارزې نړیواله ورځ ونمانځله. په دغې نمانځغونډه کې د ننګرهار د ښځو چارو رئیس انیسی عمرانی وویل چې د یادې نړیوالې ورځې په مناسبت دوی د عامه پوهاوي پروګرامونه په پام کې لري چې د ننګرهار په ټولو ولسوالیو کې به د قومي مشرانو او دیني علماو پر مټ ترسره شي.
د ټولو ولسوالیو کې د مایو شپاړس ورځنۍ کمپاین د ټولو ولسوالیو ته رسېدلي او د ښځو چارو ریاست د مؤسساتو په همکارۍ باندې شپاړس ورځنۍ کمپاین لري، خپل پلان لري او په دغه پلان کې ولسوالۍ مد نظر نیولې دي او دوی خپل کمپاینونو ته ادامه ورکړي.
نوموړي وویل چې د تیرو کلونو په پرتله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیه هماغه ډول دي، خو سږکال عدالت ته د ښځو لاسرسی ډیر شوی دی.
د تیر کار په پتره باندې البته د ښځو لاسرسی عدالت ته ډیر شوی دی. قضیه خداول نم ډیر وی خو وستي پر ډیر ډیر شوی دی.
د انیسی عمرانی په خبره سکل له دوی سره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او یا قضیه ثبت شوی چې له هغې ډلې یوازې و قضیه پاتې دي او نور ورته حل کړي دي. د دوی د معلوماتو لمخې دغه قضیه تر ډیره د کورنۍ تاوتریخوالي له امله رامنځته شوی وي.
وو رزی پا اونای کی
د مزار شریف روغتي چارواکي وی چې په تیر څلور ساعتونو کې د غلط دریو انجنو خپل ځانونه وشل دي. د موضوع تفصیل لسیم څخه د لطیف صحاک پر رپورت کې اورو.
د مزار شریف روغتون چارواکي په تیر څلور ساعتونو کې د دریو ځوان انجنو د ځان وژنې شاهد وو. د دې انجنو له جملې نه دوه تنه د مزار او یو بل د شبرغان وسیدون کې وو. د دې خارډي عام روغتي رئیس غوث الدین انوري په وینا د درې وړ انجنې د زهري درملونو په خوړلو سره ځانونه وژلي وو.
دختر به اسم نبیلا
نبیلا و فریباس دواره ده گل محمد لورگانی دی او اطلس و پینزل از کال عمر درو ده کلاسی روختون تا راو لسلی یو ساد جنده وی او روز تلاغه ازان ور کرد. هم دارنگ ده شبرغان نه هم یازوانش جنه راو استلسه و تاقه هم زر خوالی و
شبرغان یک ساد امساط بود و فوت کرده بود که
اطلس کلن نبیلا او پینزویس کلن فریباد مزار خاروسیدون که وی چه زنون و جلی. د بلخ ولایت د میرمنو د چارو رئیس فریبا مجید وایي تر اوسه پورې د دې ځان وژنو اصلي لامل روښانه نه ده. نوموړی په داسې حال کې چې دې ځان وژنو نه اندېښنه ښیي وایي چې څېړنې به دا روښانه کړي چې د دې ځان وژنو علت څه ده. تر اوسه یې علت روښانه نه ده، اما کورنۍ وایي چې دا یو لفظي شخړه ده. د بلخ ولایت د امنیت قومندانې د امنیت عمر جنرال عبدالرزاق قادری وایي پولیس او کشفی ارګانونه اوس مهال څېړنې کوي چې د دې ځان وژنو لامل روښانه کړي. نبیلا او فریبا د ګل محمد ارګانې دي چې متاسفانه د زهرو په خوړلو سره یې ځانونه وژلي وو. اوس مهال کشفي ارګانونه او پولیس څېړنه کوي چې اصلي لامل یې روښانه کړي. د امنیت عامر همدارنګ د یو ملي سوداګر د زوی د اختطاف خبره هم تاییدوي او وایي چې اوس مهال په دې هکله هم کشفي ارګانونه د څېړنو په حال کې دي. دا درې ځوانې نجونې په داسې حال کې ځان وژنه کوي چې د بشر د حقوقو د کمیسیون چارواکي وایي په شمال کې د میرمنو او ماشومانو پر وړاندې تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو ده. د بشر د حقوقو سازمان څېړنې ښیي چې په شمال کې په ماشومانو باندې د جنسي تیری قضیې